شپږ بجې او دیرش دقیقې شو. مخکې له دې چې لاړ شو د لوبو له میدانه خپرونه واورو، یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. طالبانو په بند امیر کې د بند امیر ملي پارک ته د ښځو په ورتګ بندیز ولګاوه. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر محمد خالد حنفي تیره ورځ په بامیان کې وی غونډې ته وویل چې په تیرو دو کلونو کې ښځو اسلامي حجاب نه و مراعت کړی، چې اوس باید د دې کار مخه ونیول شي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر له طالبانو او د بامیانو له اوسیدونکو وغوښتل چې د دغه بندیز په عملي کولو کې همکاري وکړي. خو د جرمني خبری اژانس راپور له مخې د طالبانو یو سیمه ایز چارواکي رسنیو ته ویلي چې یوازې هغه ښځې به د پارک ته لتلو منع کیږي چې حجاب یې نوی مراد کړی. له دې مخکې طالبانو پر ښځو او نجونو د نورو بندیزونو ترڅنګ پر هغوی له محرم پرته میله ځایونو، حمامونو، سپورتي ځایونو او په لرې سفر کولو هم محدودیتونه لګولي وو. بند امیر چې په 2009 کال کې ملي پارک نومول شوی، په دې وروستیو کې ډېر کورني او بهرني سیلانیان هم ورسي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت وایي د 2020 کال راهیسې چې ولسمشر جو بایډن دنده پیل کړې، نږدې 4000 هغو افغانانو ته ځانګړې ویزې صادرې شوې چې په هغه هیواد کې له امریکایي مختلفو ادارو سره په کار کولو سره خپل ژوند په خطر کې اچولی. د سفارت چې له قطر څخه فعالیت مخته وړي، په خپله ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د نړۍ په مختلفو برخو کې د امریکا ډیپلوماتیکو استازولیو د دغو افغانانو د ویزو غوښتنلیکونو ته رسیدګي کړې ده. سفارت ویلي چې متحده ایالات په دې کار ته دوام ورکړي. امریکا د 2020 کال په اگست میاشت کې چې طالبان یې په نیمایي کې پر افغانستان بیا واکمن شوي، له دې هېواده په ګډوډۍ کې له خپلو ځواکونو سره هم مهاله په زرګونو افغانان وایستل. خو ویل کېږي چې تر اوسه پورې په زرګونو نور افغانان په افغانستان کې دننه او په ځینو نورو هېوادونو کې د امریکا ویزو ته منتظر دي. د هغو شمیرو له مخې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نوې خپرې کړې، له 1,250 زیات افغانان د ځانګړو مهاجرت ویزو غوښتونکي دي. د طالبانو په کنټرول کې د افغانستان بانک نن یکشنبه 14 میلیونه ډالره د لیلام په ډول پلوري. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس تر راپور له مخې دغه بانک دغه اقدام د افغانۍ د ارزښت لا پیاوړتیا په هدف کوي. تېره اونۍ هم د افغانستان بانک 14 میلیونه ډالره لیلام کړي وو. د افغاني سره میاشتې ټولنه په بدخشان کې په سلګونو کونډو سره د نغدو مرستو خبر ورکوي. د ټولنې په خپله ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه کې لیکلي چې پرون شنبه د بدخشان په مرکز فیض آباد او د دې ولایت په 15 ولسوالیو وردو، چواده، جرم، بهارک او ورګو کې له هغو کونډو سره چې سرپرست نه لري د ټولټال 5,000,000 افغانیو نغدې مرسته کړې. د دې ټولنې په وینا هرې کونډې ته 3,500 افغانۍ ورکړل شوې دي. او د هند صدر اعظم نریندرا مودی وایي د چاندریان 3 په نوم فضایي بیړۍ به چې د سپوږمۍ پر سطح کې ناستلې شیو شاکتی ونومول شي، چې د هندوانو د خدای شیوا د ځواک معنی لري. مودی پرون په بنګلور کې د هند په فضایي اداره کې کارکونکو ته په یوه غونډه کې وویل دوی هغه کار کړی چې بل هیڅ هیواد مخکې نه و ترسره کړی. د هند د چاندریان فضایي بیړۍ د تېرې چهارشنبې په ورځ د نوې ډیلي په وخت ماښام په 6 بجو د سپوږمۍ پر جنوبي قطب کې راکوزه شوه. له دې مخکې د هند ورته هڅه په 2019 کال کې ناکامه شوې وه. درنو اوریدونکو، سمو را بولم چې د لوبو له میدان خبرونه واوري.
د لوبو له میدان هر اونۍ د ازادي رادیو لدې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنغ د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، په یوه بلی اونیزي سپورتي خبرونه کې مو هر کله کوم زه بختيار ساحل متاسه د لوبو له میدانه سپورتي خبرونه اوري. د دې اونۍ د خبرونه په لمن کې درته د کرکټ او فوټبال په خبرونو او ریپورتونو سربېره د تکواندو اړوند مهم خبرونه هم وړاندې کوو. په خبرونه کې به ووري چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلو د درې یو ورځنۍ سیالیو لوبلړۍ پیل کړې ده او لومړۍ لوبه پاکستان په غټ توپیر ګټلې ده. بل لور ته د افغانستان ولس کلنو ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې د مرکزی آسیا په سیالیو کې یو لوبه ګټلې او بلې بایللې ده. د تکواندو په نړیوالو سیالیو کې دوه نور افغان لوبغاړو هم د سرو زرو مډالونه ګټلي دي. هندي لوبډلې د خپلو پیاوړو لوبغاړو په ګډون آسیا جام ته ملي لوبډلې اعلان کړې ده چې له دې به مو هم خبر کړو. په خبرونه کې ګډ نور مطالب هم لرو، را سره پاتې شي. پہلے د افغانستان او پاکستان د کرکټ له لومړی لوبې کوو. د پاکستان ملي لوبډلې په خپل اغیزمنې چټکې توپاچونې سره وکړه شول چې افغانستان ته په 122 منډو ماتې ورکړې. افغان لوبډلې د پاکستان د 202 منډو په پوره کولو پاتې راغلل او یوازې 95 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځیدل. په دې سیالۍ کې د افغانستان لپاره په توپاچونه کې مجیب الرحمن تر نورو ښه وځلید او درې لوبغاړي وسوځول. په پاکستاني توپوهونکو کې بیا امام الحق نیمه سلیزه ووهله. د افغان توپاچونکو له ډلې رحمان الله ګربز مخکښو چې 13 منډې وکړې. د پاکستان لپاره حارث رؤف بیا ډیر ښه وځلید، هغه 15 لوبغاړي وسوځول او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. د غراز شاهین افریدی بیا دوه وکټې ترلاسه کړې وې. ټاکل شوې ده چې دواړه لوبډلې به د پنجشنبې په ورځ د اګست په 24 نیټه دویمه سیالي ترسره کړي. په دې تړاو به د خپرونې په وروستۍ برخه کې د کرکټ له دوو کارپوهانو سره ځانګړې مرکه هم واوري. د افغانستان د تکواندو دوه تنه نورو لوبغاړو هم په نړیوالو سیالیو کې د سرو زرو مډالونه ګټلي دي. دغه سیالۍ په جنوبي کوریا کې ترسره شوې چې پکې 8 افغان تکواندو کارانو ګډون کړی وو او ګڼ نور مډالونه هم ګټلي دي. د همدې 13 کسیزې ډلې له یو تن غړي او د سرو زرو مډال ګټونکي لوبغاړي زبیح الله شهزاد سره غږېدلی وو. ښاغلی شهزاد په خپله مرکه کې د جنوبي کوریا د څو ټورنامنټونو بشپړ جزئیات هم وړاندې کړي دي. نور په مرکه کې واورئ.
شهزاد صاحب، په پیل کې راته دا ووایه چې د تکواندو په کومه برخه کې مو د سرو زرو مډال ګټلی؟
تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هیلې. ما د تکواندو په نړیوال فستیوال کې د سختو شیانو په ماتولو کې برخه اخیسته و. د سویلی کوریا یو پیاوړ حریف ته چې سو نړیوال مډالونه یې درلودل، په ماتې ورکولو سره د سرو زرو مډال وګټم. د کانکریټو 12 تختونه مې مات کړل او سیال مې 11 د سیمنټو تختو بوردونو مات کړل.
په دې سیالیو کې د لچا سره رقابت وکړ.
زما حریف د سویلی کوریا څخه وو چې د سختو شیانو په ماتولو کې 40 کاله تجربه درلودله.
تا ول افغان چې دا کارنامه کوي او کتر تا مخکې هم دا کارنامه بل افغان لوبغاړي کړی ده.
ترما وړاندې په 2004 کال کې د تکواندو په نړیوال فستیوال کې بکتاش راسخ وتوانید چې د سره زرو مډال وګټي، خو د هغه مډال په تنکیو ځوانانو په برخه کې وو او د لویانو په کټګوري کې دا د افغانستان سپورت په تاریخ کې لومړی د سره زرو مډال دی چې ما د افغانستان لپاره بریا ترلاسه کړه.
د دې ډول سیالیو لپاره څومره تمرینات پکار وي؟
د دې سیالۍ لپاره د فزیکی یا بدني روزنه خورا اړینه ده. هغه خلک چې فزیکی شخ فزیکی ځواک لري کولای شي چې په دې برخه کې ښه پایله ورکړي. فټنس تمرینونه او د بدن جوړونې، همدارنګه د مارشل آرت تجربه او ذهني چمتووالی کولای شي یو شخص په دې برخه کې بریالی کړي.
ته په تکواندو کې تر کوم مقام رسیدلې، یعنی کوم کمربند لري؟
زه په تکواندو کې د دریم درجه تور کمربند لرم او ډیر ژر به د نړیوال تکواندو فدراسیون څخه د سلورم دان سند با ترلاسه کړم. سلورم دان د تکواندو ماستر بیلټ دی چې زه کولای شم خپل د تکواندو اکاډمۍ ولرم.
د جنوبی کوریا په وروستیو څو ټورنمنټونو کې د افغانستان د تکواندو لوبغاړو ګډون کړی او تاسو هلته وایي کومې لاسته راوړنې مو کړې دي؟
په سویلي کوریا کې له افغانستان څخه 8 لوبغاړي په درې مختلفو ټورنمنټونو کې ګډون کړی وو چې په موجو شهر کې د کیمونیون کاپ کې 13 هیوادونو ګډون کړی وو چې افغان اتلان دوه د سپینو زرو او سلورو د برونزو مډالونه ترلاسه کړل. رامینا امینی د 45 کیلوګرامه برونز مډال ترلاسه کړل. محسن رضایی په 55 کیلوګرامه وزن کې سپینو زرو مډال ترلاسه کړل. حکمت الله زین په 88 کیلوګرامه وزن کې د برونزو مډال ترلاسه کړل. رامش حسینی په 80 کیلوګرامه وزن کې د برونزو مډال ترلاسه کړل. محمد اشرف شکران په 80 کیلوګرام کې د سپینو زرو مډال ترلاسه کړل او علي اکبر اميري په مثبت 80 کیلوګرام وزن کې د برونزو مډال تر لاسه کړل. په دوهم تورنمنت کې علي اکبر اميري و توانیدل چې نړیوال اتل مات کړي او سربیرا درې نور پیاوړي اتلان مات کړ او و توانیدل چې افغانستان ته د سرو زرو مډال تر لاسه کړي. په هغه تورنمنت کې شپېتو هیوادونو ګډون کړی وو چې افغانستان و توانیدل شو زلېږي، او په تکواندو نړیوال فستیوال چې په ګنګوان ښار کې ترسره شوی و افغان اتلان بیا هم و زلېدل. محسن رضایی په 850 کیلو د سره زرو مډال وګټل. زه زبیح الله شهزاد و توانیدم چې په پاور بریکنګ په برخه کې د سره زر مډال وګټم. بیژن صدرزاده د سپینو زرو مډال وګټل. حکمت الله زین، رامش حسینی او امید صحاق د برونزو مډالونه ترلاسه کړل، او د افغانستان د تکواندو تیم چې دوه لوبغاړي پکې ګډون درلود د برونز مډال ترلاسه کړل.
راتلونکي سیالۍ دی له چا سره او چیرته دي؟
راتلونکي سیالۍ به ایشین گیمز دی چې له افغانستان څخه 15 لوبغاړو پکې ګډون کوي. دا آسیایي لوبو چې هر څلور کال یو ځل ترسره کیږي په آسیا کچه کې تر ټولو معتبر لوبې دي.
پا ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
اوس د کرکټ لړډګره. د هندستان کرکټ بورډ ادارې د راتلونکو آسیا جام سیالیو لپاره خپل لوبډله اعلان کړه. پیلان شوی لوبډله کې 19 لوبغاړي شامل دي چې د ځینو پخوانیو لوبغاړو ترڅنګ پکې نوي ځوانان هم اخستل شوي دي. په دې آسیا جام کې به روحیت شرما د هندي لوبډلې د لوبډر مشرۍ مسولیت په غاړه ولري. د غراز د هندستان پیلان شوی لوبډله کې ویرات کوهلی، شوبمن گل، سوریا کمار یادو، شریس آیر، تلک ورما، کل راہل، ایشان کشن، ہاردک پانڈیا، روندر جدیجا، شردل ٹاکور، اکشر پٹیل، کلدیپ یادو، جسپریت بمرہ، محمد شامی، محمد سراج او پراسید کرشنا شامل دی. دا ولی دا چی دا آسیا جام سیالی دا روان میشتی پورستیو کی پا پاکستان کی پیلی گی و پا سریلنکا کی با پای تاو رسی گی. اوس د فوټبال یو خبر. د افغانستان د فوټبال ولس کلنې ملي لوبډلې د مرکزی آسیا په سیالیو کې خپل لومړی لوبه له قرغیزستان هیواد څخه ګټلې ده، خو په دویمې سیالۍ کې تاجکستان ته ماتې خوړلې ده. یادې سیالۍ د تاجکستان په کوربتوب پیل شوې دي چې افغانستان به درېیم سیالي له ایران سره ترسره کړي. افغان ملي لوبډلې په لومړۍ لوبه کې د قرغیزستان هیواد پر وړاندې 3-0 په مقابل کې بری موندلې وو، خو په دویمې سیالۍ کې 3-1 پر وړاندې تاجکستان ته ماتې خوړلې وه. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونه پورسته برخه کې وو. دا ونې مو د افغانستان او پاکستان د لومړی لوبي په دوران کې د کرکټ له دوه شننکو واصل صافي او فرهاد کریم خان سره مرکه کړې ده. تاسو نور په دې مرکه کې ووري
زمديز نه پیلو د افغان لوبډلې د توپوهن نه یو ار بیا شارټ بالونه یا شارټ پیچ بالونه د دې لامل شو چې د افغانستان دوه مهم لوبغاړي په وسوځي. ښاغلی فرهاد، د تاسو راته وایي چې سمو ولیدل یو ار بیا هغه د 2010 کال نه را په دې خوا چې افغانستان د شارټ پیچ بال د لوبولو وړتیا نه لرله. یو ار بیا په نننۍ سیالۍ کې هم ابراهیم ځدران او سره لوبډل مشر رحمت الله شهیدی په هماغسې توپونو وسوځېدل. لامل یې څه بولئ؟
سلامونه ساحل صاحب تاسو ته او ستاسو لیدونکو کتونکو ته. ساحل صاحب، دغه مشکل د افغانستان سره تر ډیر عمر نه عمل دی، او تر دغه وخته پورې د دغه بالونو باندې ټول عمر نه افغانستان چې خپل وکټې د لاسه ورکړي دي. متاسفانه یو ځل بیا دوی وښودل چې دوی په دغه بالونو باندې کار نه دی کړی، او دوی خپلې وکټې بیا د هماغه شان د لاسه ورکړي.
ښاغلی فرهاد، په اور کې د یو ورځنیو سیالیو د اصولو له مخې یو توپ اچوونکی کولی شي چې یوازې دوه شارټ پیچ بالونه ترسره کړي، بیا څلور نور هغه توپونه دي چې تا ته له وړاندې نه د دې چې ته کولی شي دغه بالونه په اسانۍ ولوبې، ځکه دا به شارټ پیچ نه وي. ولې دغه بالونه لفټ کیږي نه یا دې سره عادت نه دي، څه لامل بولي؟
یو خو ساحل صاحب، دوی په ډیفرنٹ وکټو باندې لوبیږي په کنډیشن باندې، سره د دې چې دغه کنډیشن باندې دغه ډیر افغانان چې یو په دغه تل په دې لیک کې وسولو بدل نه پوهیږم ساحل صاحب چې دا څه مشکل دی. سره د دې چې جاناتن ټراټ ته موږ سره او هغه خپل هم خو حکو خو پولې وه، نو په دې باندې ډیر وخت نه دا ستونزه ده. او ساحل صاحب اوسه پورې څه غم نه دی خوړل شي.
صافی صاحب تاسو ته راځو په هغه لوبډله چې کله بله لوبډله هوست کوي یا دغه مېلمستوب کوي، دلته یوه مهمه خبره د کوربتوب امتیازات دي چې مختلف امتیازات دي هغه یوې لوبډلې ته ور په برخه وي چې هم اډوانټیج ورته وایي. څه دي ولیدل په دې لوبه کې چې افغان لوري له هم اډوانټیج یا له د کوربتوب له اغېزمنتیا او څه ګټه واخیسته؟
سلامونه سیل صاحب تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته. دا چې رښتیا هم کوربتوب یو داسې برخه په د دوو ټیمونو ترمنځ چې یو څه اندازه هغه کوربتوب هغه ویکټ ځان ته جوړوي، په هغې اساس باندې هغه کنډیشن سیستم باندې چې څومره دغه کېږي هغه حالات ځان ته داسې جوړوي که ویکټ شي یا داسې نور ډیر زیات شیان دي چې هغه باندې هغه کوربتوب خپل هڅه کوي چې په هغه ټیم د خپل ټیم ته ګوري، هغه خپل لوبغاړو ته ګوري، بالرانو ته ګوري، سلو تیز هم بیټسمنان ته ټولو ته ګوري، د هغې په کتو باندې ځان ته ویکټ او هغه کوربتوب نه خپله ډیره فایده اخلي. نو کوربتوب یو په میچ کې د یعنی سل فیصده کې یو شل دېرش فیصده یو د ټیم د ګټلو دپاره یو ښه فرصت دی چې هغه ته فایده په واخلي او ځان هغه دغه کې ثابت کړي.
څه وم لیدل څه تر دې د افغان لوري په توپاچونه کې بالخصوص کومه ګټه ترې اخیستې وه؟ که څه هم پاکستان دومره منډې نه دي کړي، خو ویل کېږي چې په دغه ویشتنځای باندې 200 پلس رنزونه ډېر زیات دي.
نو ویکټ ته په کتو کې وګورو، موږ دغه ویکټ زموږ چې په نړۍ کې رښتیا هم سلو پات سلو یا وروتو پچونه نوم لري، شهرت لري او رښتیا هم ورلد کلاس سپن بال لري. نو په همدې اساس باندې کیوریټرانو ته ویل شي چې دغه ویکټ د سلو تو پچونې ته برابر کړي. نو هغه و چې مجیب درې ویکټې واغستې، نجیب نبی واخیستې او راشد واخیستې. نو تقریبا چې له نیم نه زیاته لوبډله پاکستانۍ سلو یا سپن تو پچونکو اوټ کړله. نو هغه کوم ټارګټ چې مونږ په نظر کې لرو او فکر مو، نو هغه پاکستان ور نه کړی شو. همدغه وجه وه چې ویکټ د سلو تو پچونکو سره ډیر مدد وکړو او هغه و چې پاکستان 202 ټارګټ ورکړو. که چېرته دغه ویکټ د ورو تو پچونکو سره مدد او مرسته نه وی کړې، نو زمونږ د فاست بالینګ برخه دومره قوي نه ده لکه د پاکستان چې ده. نو هغه و چې مونږ هغه بالرانو د مغه ویکټ نه فائدہ واغستله، بالرانو تقریبا خو بالینګ وکړو او پاکستانی لوبډلې د 218 او اتیا ټارګټ نه تقریبا دغه سلو تو پچونې لپاره چې دغه ویکټ جوړ شي و دغه رنزونه را شاټ کړل او تقریبا 201 تر یا 2 تر ټارګټ ورسید. دغه 18 رنزونه چې را شاټ شول دغه د سلو ویکټ سلو بالرانو لپاره د ویکټ جوړول و.
مننه صافی صاحب. خاغلی فرهاد به پوښتنه وکړو. فرهاد، دا راته ووایي چې زمونږ د چټکو توپاچونو یوه برخه ده چې له ډېره وخته له ستونزو سره عمله وه، خو د فضل حق فاروقي او دغه راز ورسره د عظمت الله مبرزي راتګ لوبډلې ته خلکو ته دا هیلې ورکړې چې د افغانستان ملي لوبډله به اوس د چټکو توپاچونکو له اړخه هم پیاوړې وي. په نننۍ لوبه کې هم ولیدل شول چې د توپاچونې ډیسپلین د چټکو توپاچونکو ډیر ښه نه و. هغه لاینو لینت د فضل حق فاروقي نه و برابر چې که څه هم د ګوره ډېره مهم ویکټ ترلاسه کړه، خو تر اخره پورې د په صحیح لاینو لینت سره توپاچونه ونه کړای شوه. د دې لامل څه بولې؟ دغه ویکټ د ته سپورټ نه ورکوو او که د ده په خپله په توپاچونه کې ستونزه وه؟
سایل صاحب، سوینګ وو د فضل حق فاروقي د پاره مخکې اورونو کې د پاره سوینګ وو، هغه وو پړومبي وو ورکې هغه د فخر ویکټ هغه ته په وایډ بال باندې سوینګینګ بال نو هغه سلیپ کې هغه کیچ شو. هغه ویکټ نه وروسته فاست بالرانو په ټول میچ کې یو ویکټ هم وانخیستله. فضل حق فاروقي خپل لس اورونو کې یو 50 منډې ورکړلې، یو نفر یې وسوځو دې سره چې خپل مرزي 15 اور وکړل او 15.4 بالا او هغه خوب شو او زخمی شو. هغه نه پس دغه عبدالرحمن هغه خپل چې څو اور چې وکړو هغه پکې وکټ وانه خسته. نو دا د فاس بالرانو ستونزه سایل صاحب در ټول عمر نه روانه ده. د دې به وخت راغې چې رحمت شاه باندې منګ شپږ سلويختم او ورته منګ رحمت شاه راوسته او رحمت شاه بد بالنګ ونه کړ په هغه وخت، یعنی بد فیصله نه و. یعنی د دې نه دا معلومیږي چې دا یو فاس بالر زمنګ په ټیم کې چې موږ ته یو زیات منګلو باولې او زه فکر کوم چې د دې په ځای نور احمد له باولې ودا مخوي.
هم دغه پښتنه ورسره تکراروم، ولې لوبډل مشر او کوچ چې د هوم اډوانټیج هم ساتل د کوربه هم ته پچ یا وشتنده هم ستا په خوخه جوړیږي، ته ولې بیا هم په دې نه پوهیږي چې ته باید یو اضافي سپینر په لوبه کې ولوبې؟ یعنی نن ولیدل شول که نور احمد په دغه لوبه کې وای خای هغه کمی منډې چې شاداب په آخره کې وکړي هغه نه وای شوی، دغه هدف به اوس یو سلاویا او یو سلو اتیو منځ کې وای، ولې دوی د وشتنځای په مطالعه کولو نه پوهیږي؟ همدا مسله به یو که څه بل راز به تر شاوي.
سایل سے پا نہ دیر شم اوور کے آتا ویکٹی دوی تلی وی نسیم شاہ را آگے نو د دوه بالو خبره ده، د دوه خو بالونه زغ اخیرانه کس چې واسم یو بال سره یا دوه بال نه زیات تاسو مغه مقاومت مونږه. نو نسیم شاه او کم شاداب چې کم پارتنرشپ وک کم تقریبا تر شپږ وختم اوور کې چې کم شاداب رانه و چې درغه وخت پوري دا لو با دوی غټ پارتنرشپ مونږ نه واچو او دا منګ یو بالر د سنخ کار کې د غلطه منګ ګټه واخلي. فاست بالران نه خو بيخي ته منو ک تاسو کتلی فضل حق خپل اورونه برابر کړ نور په دواړو بالرانو په شریکه باندې سره سایل شپ شپ پګنی ما اور واو را سره نه دي نو دا دا خپل اورونه برابر نه کړ سره زما په فکر باندې یو فاست بالر دی زیاته چول یو آل راونډر دی زیاته چول فاست بالینګ غلو
صحیح. سافر صاحب وړاندې تاسو یادونه وکړه چې دغه ویکټ تر ډیره د سپینرانو لپاره جوړه شوې ده، یعنی سپین بالرانو او رښتیا هم هغوی ښه بالینګ هم تر سره کړ، خو په دویمه پاڼه کې ګورو چې د پاکستان چټک توپ اچونکو هر یو کاغه شاین شاه پریده ده، کاغه نسیم شاه ده او کاغه عارف رؤوف ده، درې وړو ویکټ یې اخیستي دي. دا څه لامل کېدلی شي؟ د دوی اکسترا پیس یا هغه بیخي سرعت
د دې لامل وو کا وشتنځای په دویمه پاڼه کې دیتا برابر شو. سل صاحب لومړی خو زه دا وایم چې د پاکستانی لوبډلې تاریخ چا داسې ده چې د پاس بالینګ شوبې ډېره قوي ده، تل د دوی دغه برخه ډېره مضبوطه او قوي ده. دوی چې کلم لوبې کټلې دي همدغه اصلي لامل دغه ده چې پاس بالینګ د دوی ډېر مضبوط دی. مهمه خبره دا و چې حارس رؤوف او شاین او نسیم شاه خپل لین او لین سره بالینګ وکړو، نو زمونږ د پاس بالرانو غوند کې چې خپل غلې نه ولینټ بالکل برابر نو نو هغه مخکې کوچ شپ یادوري وکړل هغه یو بالو هغه د وکټ هغه سره هغه سوینګ کومک وکړو وکټ رااله هغه نو ورسته کوم وګورو د عظمت او د عبدالرحمن بالین وګورو نو هغه سی لین ولین سره بالو نکړو کنه کوم بال چې لین ولین سره کیدو هغه هغه هم نشو وهله او گزارې ور سره ډیره کوله، خو هغه کم رنزونه چې په کوم بالونو رال اصل کې هغه بالونه لین او لین برابر نه و، هغه دوی خپل غلطي و چې وکړه. نو شاین هوس په نړۍ کې یو د فاست بالینګ یو نمونه ده او ترڅنګ یې آرس رؤوف، نو دوی د لین او لین خپل پرې نه خواسته او لین او لین سره بالینګ وکړو. او بل زمونږ د بیټسمنانو غلطي ده، لس کاله مخکې چې زمونږ بیټسمنان په کوم بال اوړ شوي لس کاله وروسته په هماغه بال باندې اوړ شوو، یو بونسر زمونږ ټیم کې داسې څوک پیدا نه شو چې زمونږ دغه بونس یا شارټ پیچ بال ووهي. غټ غټ پلیران دي زمونږ لس لس کاله تیر شو په دغه لوبډله کې کار یې وکړو زحمت یې وایستو، خو نه پوهېږم چې دوی دغه د بونس بال څنګه نشي وهلی، ولې نشي زده کولی؟ یو کار چې تا ته در په غاړه شي او یو کرکټ ستا مسلک شي نو باید ته هر یو بال دپاره خپل پلانینګ جوړ کړي چې کومه ستونزه لري. دا مهمه خبره روزونکو دپاره هم ده چې ولې دومره روزونکي راځي او موږ نه دومره پیسې اخلي او نتیجه بیا صفر وي. نو کرکټ بورډ نه هم دا غوښتنه کوو چې کوم کوچ تاسو راولئ د کوم مطلب دپاره راولئ نو هغه مطلب تاسو هغه نه وغواړئ، دا نه چې تاسو نه هغه پیسې او معاشات واخلي او خپل وخت پاس کړي. دغه شارټ پیچ یا بونسر بال سره د افغانستان ستونزه ډیره زیاته ده د بیټسمنانو، تر ډیر وخت پورې چې موږ ګورو لس کاله مخکې بیټسمن په مغه یو بال اوټ کیږي، لس کاله وروسته په مغه یو بال اوټ کیږي، ولې اوټ کیږي، ولې په دې برخه کار نه کیږي، دا خبره ډیر خلکو ته راځي کیږي، خپل لوبغاړي ته راځي کیږي، کوچ ته راځي کیږي، ادارې ته راځي کیږي، ولې په دغه برخه باندې کار نه کیږي. دا سټپ سټپ باندې یو د بل نه پوښتنه وشي چې ولې دغه برخه نه صحیح کیږي. نو زموږ بیټسمنانو غلطي وه چې خپل ځان اوټ کړی دی، او د پاکستان پس بالرانو لینت خواله شو ام دغه زمونږ دغه سر وکټ او ټاپ اډر وکټ واخیستل. نو دا د سینو شو ویل چې د وکټ سپورټو دغه صرف د بالرانو خپل او خیاطیا لینو لین سره بالینګ کو، او زمونږ د بیټسمنانو غلطي. او مهمه خبره دا چې زمونږ د بیټسمنانو د بونسر بال سره نه بلتیا او نشي وهله، دغه وجوه کنه وکټ سپورټ د پس بالرانو سره نو
مننه صافی صاحب. ښاغلی فرهاد، د نن په لوبه کې داسې فکر کېده چې ځکه نجیب زدران ټپي شو، هغه له سیالۍ بهر کړی شو، او دغه ځای خالي و. دیارلس کاله وروسته نجیب زدران په د افغانستان په ملي لوبډله کې نه لوبېږي ځکه ټپي شوی. خلکو ډېره دا غوښتنه درلوده چې ریاض حسن به نن په لوبه کې وي، خو دلته اکرام علی خیل لوبې ته راغی. تاسو د چا په ملاتړ کې وای او ولې وای چې په نننۍ لوبه کې وای؟
ما سایل صاحب د اکرام لوب هم په وسنډیز په خلاف باندې لري، او په ورلد کپ کې څو شپږتیا منډې جوړې کړې وي. خو ما ریاض حسن فکر کاوه بیګاز ما چې خپل ځان ته سکواډ جوړو، ما نه پوهېږم ولې سایل صاحب خو ما ریاض حسن ځان سره سکواډ کې اخیستل. ما په فکر باندې د سی فیصله واچې، بس د کیپټن او د کوچ فیصله ده. نو
ښه، دلته به د درې خبرو ته اشاره وکړو. تر ډیره پورې نجیب زدران په څلورم نمبر او ورسته یو کې په څلورم نمبر توپ وهنه کوله، که څه هم مخکې دغه یوازینی توپ وهونکی په ملي لوبډله کې چې د توپ وهنې نمبر یې نو معلوم چې دی په څوم نمبر توپ وهنه کوي، خو په دې ورسته کې په څلورم نمبر راته. که څه هم په ون ډے کرکټ کې په څلورم نمبر کا یو توپ وهونکی راځي، هم د بال کنډیشن هغه سي وی نه وي تر ډیره پورې، خو دلته به د اکرام او د ورسره د ریاض حسن پر تله ده کو ریاض تر ډیره د نوي توپ وهونکی دا اکرام علی خیل بیا په میډل آرډر کې توپ وهنه کوي چې اکثره د یو څه زوړ توپ ته مخامخ کیږي او هغه ټایم کې سپینران راځي. نو بیا هم فکر نه کوي چې اکرام ته بارتیا وځکه کچا مونږ فایل کې دوه وکټې له لاس زر د لاس اور کړې، خو کدا غا اننګز لګ غزیدلې وي او بیا سپینران راغله وي، اکرام په ډیر خلو ثابت شو.
اکرام سپین بالینګ په خلاف باندې مونږ په خام لیدلې د وخت کې په انډر 19 په کې پاکستان په خلاف سیریز هم والے واغې کې په میډل آرډر کې غلو پکړو. نو نن د پاکستان د فاست بالینګ ښکار شو ټول خلک، او اکرام ته ماغه هغه وخت پیدا نشو چې هغه خپل لاګه کم مناسب ځای کې وي هغه ځکه چې لوبې دلې وي، ځکه چې دا دومره وخت بعد خپل ټیم ته چې راځي سایل صاحب د او به دومره غټي لوبې په خلاف باندې راځي، نو دا یو اکسترا یو فشار په سړي باندې نور مې اکرام علی خیل باندې ډیر زیات فشار وو، لوبې دلې د فشار لاندې وو کم وخت چې اکرام خپل دغه تراته بیټینګ.
یو بل شی کله کله تکتیکی حرکت چې وای ورته ساتي صاحب نه بده پوښتنه وکړه، ځینې لوبډلو کې موږ په غټو لوبډلو کې لیدلی دي، خو د افغانستان په لوبډله کې تر ډیره پورې دا شی دلیل کیږي دغه سي سچویشن کې لکه افغان لوبډلې چې قرار درلود یا قرار لري په کار نه و چې کله راشد خان په څیر یو توپ وهونکی په بیټینګ آرډر کې مخکې راشي، دغه سی یو حرکت اکثرا لوبډلې کوي. یو وخت په دهن لوبډلې دا حرکت کاوه چې عرفان پټان باندې ون ډاون پوزیشن باندې توپ وهنه تراته، ځینې نورو لوبډلو کې هم دا مثالونه شته. راشد یو وخت په کورنۍ سیالیو کې پہلی ز توپ وهنه هم کوله، نو صافی صاحب ځان لري چې دغه یو حرکت شوی وای مناسب بنه وای؟
سایل صاحب ښه خبرې ته اشاره وکړله. اصل کې دغه مثلا ز کوچیز تراجی کوم دغه زید فارق راشد رازی، نو د باندې بایدکار شوی وی او مخکې تر مخکې کوچیز د دغه زید فارق د فارټم وخت د فارق بازي وخت د فارق د جوړ کړي وی، د منټلی جوړ کړي وی، او دې ته داس اسکار کړې چې وخ راځي مونږ باندې فشار راځي لوبډله د فشار لاندې راځي نو کو چیرته تاسو ته مطلب دغه وخت مونږ تا کو زو نو ته باید په دغه وخت مونږ ته ډاډ راکې مونږ لوبډله داسې وزته د سکور رنځونه داسې روان کې چې مونږ روسته لوبډله دغه دغه د فشار کم فشار چې لوبډله باندې راځي دا باید مخکې د مخکې کنټرول کی نو دلته کوچیسته په کاری چې دغه ځای باندې دغه لوبغاړو سره مخکې تر مخکې کار وشي او منټلی د لوبغاړي جوړ شي.
افغان کرکټ ملي لوبډله لپاره تر دې د دی ورځنیو سیالیو په کې بالخصوص ډیر ښه ریکارډ نه لري، کاغه نړیوال جامونه دي، کاغه نورې سیالۍ دي، لامل یې څه بولئ؟